السلام علیکم اتبه جیشوی ز امید زهیر ملیم روانی خبری خبرونه تمو هر کلی کوم لمړی لاند خبرونه تیر شپه د کابل په شمال کې د 1500 فامیلې سیمه کې طالب عسکر عملیات کړي سیمه ایزو رسنیو خبر ورکړي چې په سیمه کې د ډزو او چاودنو غوونه هم اوریدل شوې دي خو لا د دې عملیاتو کره جزئیات طالبانو رسنیو سره نه دي شریک کړي تر دې مخکې طالبانو څو واره د کابل په شمال سیمو کې شپنی عملیات کړي وو ودای کړي و چې د داعش په تنظیمونه یې پنخه کړي دي د اسلامي همکاریو سازمان وایي یو لوړ پوړی پلاوی په کابل کې دی او په مهمو سیاسي حقوقي او بشري مسایلو خبرې کوي د سازمان د شانبې په شپه په یو ټویټ کې ولیکل چې د سرمنشي ځانګړی استازی طارق علي بخیت په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی او د عدلي له سرپرست وزیر عبدالحکیم سره لیدل دي په بیان کې زیاته شوې د افغانستان سیاسي بشري اقتصادي او حقوقي مسایل چې د اسلامي همکاریو د سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د پریکړې لیک سره سم لومړیتوب ورکړل شوی په دې لیدونو کې په مفصله توګه تر بحث لاندې راغلی دي ښاغلی طارق علي بخیت پرون د ورځې په جریان کې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او عبدالله عبدالله لیدو ته هم ورغلی وو د دواړو په خپلو رسمي فیسبوک پاڼو لیکلي چې دې لیدنه کې له افغانستان سره د اسلامي همکاریو د سازمان د مرستو غوښتنه شوې ده طالبانو په ځنیو لوړ پوړو چوکیو تازه کسان ګمارلي د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر د دې ګمارنو خبره کړې ده هغه لیکلي چې د طالبانو د مشر د پریکړې له مخې د لوړو زده کړو پخوانی سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د ازموینې د ملي ادارې د رئیس په توګه ټاکل شوی همداراز قاري صلاح الدین ایوبي چې پخوا د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت مرستیالو د زابل د امنیه قمندان په توګه او ډاکټر ګل محمد عثمان د افغانستان د طبي شورا د سرپرست رئیس په توګه ټاکل شوی په تیر یو کال کې د طالبانو پر حکومت نیوکې کېږي چې په خپلو مقرریو کې د وړتیا اصل په پام کې نه نیولی او غیر مسلکي کسان یې په دندو ګمارلي د طالبانو له اوسني رژیم څوارلس میاشتې وتلي خو هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی نن د پاکستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام پای لوبه کیږي لوبه په میلبرن کې په ځایي وخت په 2 بجو پیلېږي افغانستان کې به 2:30 بجې دا لوبه پیل شي افغانستان د کرکټ او وخید انګلستان د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام په نیمه پای لوبه کې د هند ټیم ته ماته ورکړه پاکستان هم په نیمه پای لوبه کې نیوزیلند مات کړ د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د خپل هیواد د ټیم د بریا هیله کړې ویلې دي چې له برېټانیا نه بعد ټول مینوالو په ګډون خپل ټیم تشویقوي هغه د انګلستان د ټیم د هر راز ملاتړ ډاډ ورکړي او د خرسون خار سره نیول وروسته د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې د خار د ثبات لپاره هڅې روانې دي هغه شن به مخام په یو ویډیوي پیغام کې وویل
Станом на цей вечір силами оборони встановлено контроль.
Тернен махам пори дефаї звокуно де Херсун де цебанди шпиту симу контрол ахисте. Полісу де назам де тінгахт ла параці пейл кри. Да азаду шур симу хара барха ки де назам де тінгахт аці равани ди. Ау змук де бамуну де шандаулу тимуна дейр кар махки лари.
Работи у наша вибуху тех.
زیلنسکی وویل چې تر دې دمه د بمونو شنډونکو 2014 دونکو توکي او بمونه کشف او لري کړي زیلنسکی له خپل ټول عسکرو مننه وکړه چې د روسي پوځانو تر شاته ګروسې د خرسون خار کنټرول په لاس کې اخیسته د روسي دفاع وزارت تایید کړي چې خپل 10000 پوځیان له خرسونه وېستلې دي دا خبرونه تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستل شي ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی افغان جون او خوځو د طالبانو نویو محدودیتونو ته په خبرګون کې د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافيري دا یو بېمانا کار بلل خو اندېښنه لته ده
مېرمنې زندانیان دي د دوی په اداره کې حق د تفریح نه لري
په ایران کې د لاریونونو دوام خو په دې لاریونونو کې د دې افغانانو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام د پایلوبې لپاره مو د دواړو لوبډلو د چمتووالي او د لوبډل مشرانو له څرګندونو هم خبرو او دا به هم واوري چې ملا باران څوک دی او هغه شخص څه ډول له ځان سره لسګونه پخواني کې سټونه ساتلی دي
کوم وضعیت درنیم سوه دانې پتی لرمه زړې پتی کنده ورته وایي کندې پتی لرمه
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشي د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز ظفیره کرندیکر په افغان جون او خوځو د طالبانو نوي بندیزونه غندي کرندیکر اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې پارکونو ته د خوځو پتک بندیز ویلي چې پارکونو ته د خوځو پتک بندیز به د خوځو ماشومان او افغانستان لپاره ناوړه پایلې ولري تر دې وړاندې د بشري حقوقو د څار او د بخنې نړیوال سازمانونو هم تفریحي پارکونو لوبغالو او د ښار حمامونو ته د خوځو د ورتګ ممانعت غندله ده سفیولا استانګزیا او نور جزئیات
د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه په کور دننه او بهر غبرګونونه دوام لري. دا وار د امریکا د سفارت چارج دافیر کارن ډیکر چې له دوهې کار کوي د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو لخوا پارکونو ته د ورتګ ممانعت غندلی. اغلی کارن چې پاکستان ته تللې وه پرون یې په یو لړ ټویټونو کې ولیکلي چې اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې داسې راپورونه واوریدل چې په افغانستان کې ښځې نور پارکونو ته د تګ اجازه نه لري. هغې دا پرېکړه بې معنا بللي. هغې زیاته کړې ښځې حق لري چې د نارینهو په څیر پارکونو ته ولاړې شي او له دې چې اصلا د ماشومانو ساتل دوی تر غاړې وي تازه هوا او ګرځېدو ته اړتیا لري. امریکا د سفارت چارج دافیر زیاته کړې پارکونو ته د ښځو پر تګ بندیز به د ښځو ماشومانو او افغانستان لپاره ناوړې پایلې ولري. کارن ډیکر چې څو ورځې په اسلام آباد کې وه هلته یې له هغو افغان میرمنو سره هم کتلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له هېواده وتلي دي. اغلې کارن په خپل ټویټر لیکلي چې دغو افغان میرمنو وطن ته د ستنېدو زیاتې هیلې درلودې خو له دې ډارېږي چې هلته به جبري ودونو ته اړ ایستل شي، له کار او زده کړو به محرومې شي. طالبان د 2023 کال په اگست کې واک ته ورسېدل. دوی شاوخوا 340 ورځې کېږي چې له اتم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او د راپورونو له مخې ورځ تر بلې د ښځو په وړاندې محدودیتونه زیاتوي. تر ټولو وروستی همدا حمامونو، ورزشي کلبونو او پارکونو ته د ښځو په ورتګ باندې ممانعت دی. د کابل یوه اوسیدونکي او د ښځو د حقونو فعاله ماریا توتاخیل د طالبانو د نوي بندیز په اړه وایي:
یو اداره یا یو حکومت چې په میرمنې باندې روغ صحت او تازه هوا هم نه لوريږي، یعنی د خدای ورکړه هوا ده. تاسو فکر وکړئ په داسې ملک کې به د ښځې راتلونکی څنګه وي؟ میرمنې زندانیان دي، د دوی په اداره کې حق د تفریح نه لري. په یاد ساتئ، د دې وروسته به د دوی بل بندیز دی چې حتی میرمن نشي کولی چې ښار ته هم د سودا لپاره لاړ شي.
د بخښنې نړیوال سازمان هم غبرګون ښودلی او ویلي دي چې تفریح پارکونو او لوبغالو ته د ښځو په ورتګ بندیز په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو د بریدونو وروسته لړۍ ده. د بشري حقونو څار سازمان هم د طالبانو لخوا لګول شوي نوي بندیزونه غندلي دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویاند عاکف ماجر ازادي راډیو ته تایید کړي چې له دې وروسته ښځې پارکونو، حمامونو او سپورتي کلبونو ته نشي تلی. څو میاشتې وړاندې بیا طالبانو ویلي وو چې ښځې کولی شي په اونۍ کې یوازې درې ورځې له نارینه پرته د کابل تفریح پارکونو ته لاړ شي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکوي، خو د طالبانو 14 میاشتنې واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونو د زده کړو د دوام اجازه نه ده ترلاسه کړې او ګڼو هغو ښځو چې په پخواني حکومت کې کار کاوه اوس په کور ناستې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولسره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې له طالبانو غوښتي چې د دوو افغان خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ورستۍ پیخي وڅېړي. د کمیټې ویلي هغه کسانو ته باید سزا ورکړل شي چې له خبريالانو سره یې تاوتریخوالی کړی. د خبريالانو د خوندیتوب د نړیوال کمیټې په خبر پاڼه کې د دوو افغان خبريالانو له قوله دا هم لیکل شوی چې له دوی یو یې د وسلوالو لوري تر وهلو وروسته آن بې هوښه شوی. طالبانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی.
زه تر اوسه په دې نه پوهېږم چې دا رسمي سرچینې نه ولکه غیر رسمي. د دوی برخورد
عزت الله سلمي په کابل کې د یوې خصوصي رسنۍ خبریال دی. دی ادعا کوي چې څو ورځې وړاندې د وسلوالو کسانو لخوا ګواښل شوی. نوموړی وایي نه پوهېږي چې د چا لخوا اول وهل او ډبول شوی دی. ښاغلی سلمي ازادي راډیو ته وویل:
له دفتر نه وایستلم د اکتوبر په 13 نیټه کله چې دروازې ته ووتلم یو کس و یونیفورم صحیح نه لرل. دوی وویل چې موټر کې څوک تاسو ته په تمه دی، څوک دی شناخته دی پیژنئ. همداسې له لاسه ونیولم او ورسره کش یې کړم. کله چې موټر خواته لاړم موټر کې نو د مخې سیټ کې یو بل کس ناست. هغه ویل مهرباني موټر ته راوخیژه. ما ویل مولوي صاحب څه وایست؟ وایي ډېر مه غږېږه موټر ته وخیژه. په همدغه موټر ته ختلو کې دا کوم کس چې له ما سره و دغه وار راباندې وکړه او یو څه زما سر وګرځېد، ګنګس غوندې شوم او موټر ته یې وخیژولم.
نوموړی وایي تر اوسه نه پوهېږي چې دغه کسان د طالبانو غړي وکه څنګه، خو د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې بیا دغه کړنه غندلې ده. د دې کمیټې په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د سپوږمۍ راډیو خبریال عزت الله سلمي له کاري دفتر نه د وسلوالو کسانو لخوا یوړل شوی او په موټر کې ترې درې ساعته پوښتنې شوې او وهل شوی دی. د یادې کمیټې په خبر پاڼه کې همدارس په ننګرهار ولایت کې د انعکاس ټلویزیون خبریال نیاز محمد خاکسار د وهلو ډبولو په اړه هم ویل شوی دی. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د دې قضیو په اړه پلټنه وکړي. له دې سره خوا کې بیا په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې یعنی مسؤلین وایي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه باید له قانوني لارو وڅېړل شي. د دې ادارې مسؤل ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل
کیدای شي چې دوی خپل شکایتونه د رسنیو د شکایتو له کمیسیون سره ثبت کړي، څو کمیسیون په دې برخه کې خپله پریکړه وکړي. پر هغه د خبریالانو او رسنیو په چارو کې هر ډول مداخله د رسنیز قانون خلاف عمل دی.
هڅه مو کړ چې د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو د دې وین زبی الله مجاهد زمونږ پوښتنې ځواب نه کړي. له دې ورهاخوا څو ورځې وړاندې یونما هم په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې له بد چلندۍ، د خپل سرو نیونو او همدارس د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې وي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ایران د بشري حقوقو سازمان په ایران کې پر روانو لاریونونو کې د مرشوب له زیاتوالي خبر ورکړی او د نورو وژنو د مخنیوي لپاره لنړیوال ټولنې د خبرګون غوښتنه کړې ده. په دې لاریونونو کې د درې افغانانو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. په همدې حال کې د شنبې په ورځ هم په ایران کې د محصلینو لاریونونو دوام درلود. هاخوا جرمني په ایراني چارواکو د نویو بندیزونو غوښتنه کړې ده.
د ایران د بشری حقوقو سازمان چې مرکزی په اوسلو کې دی، د شنبې په ورځ خبر ورکړ چې په اوسنیو مظاهرو کې د وژل شوو کسانو شمیر 326 تنو ته رسیدلی. د سازمان په خبره له دې ډلې 23 ماشومان او 25 وژل شوي ښځې دي. په وژل شوو ماشومانو کې درې افغانان هم شامل دي. دغه سازمان معلومات ښیي چې د وژل شوو کسانو شمیر یوازې له 28 ولایتونو راپور شوی او ډېرې وژنې په سیستان او بلوچستان، تهران، مازندران، کردستان، زاهدان او ګیلان ولایتونو کې شوی. د ایران د بشری حقوقو سازمان د مظاهره چانو په وړاندې د ایران د ځواکونو ځپونکو اقداماتو د پکتول نړیوال ټولنې غوښتي چې په وخت اقدام وکړي او د ډیرو خلکو د وژنې مخه ونیسي. پرون شنبه هم د ایران په شمیر پانتونو کې د محصلینو اعتصاب او اعتراضي غونډې روانې وې. د آزاد اروپا راډیو فارسي څانګې، فردا راډیو پسندانداج او د تهران د ساينس او کلتور پانتونو کې د محصلینو د مظاهرو څو ویډیوګانې ترلاسه کړي. په دې ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې مظاهره کوونکي د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. تهران د علومو او کلتور پانتون محصلینو هم د مارک پر دیکتاتور شعارونه ورکړي. لبلی خو حکومتي چارواکو هڅه کړې چې د دغو مظاهرو یو بل روایت وړاندې کړي. د ایران د قضایه قوې مرستیال کاظم غریب آبادی چې نیویارک ته په سفر تللی، په امریکایي ټولنیزو شبکو تور لګولی چې ګواکې د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د خبره د تبلیغاتو لپاره په لسګونه زره جعلي اکاونټونه جوړ کړي. لبلی خو د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د شنبې په ورځ په ټویټر کې په یو پیغام کې ویلي چې اروپا باید د ایران د سپای پاسداران او د ایران پر حکومتي چارواکو د نویو بندیزونو په لګولو سره نور فشار راوړي. اولاف شولز د ایران د بهرنیو چارو له وزیر امیر حسین عبداللهیان څخه پوښتلی چې تاسو څنګه حکومت یاست چې په خپلو خلکو ډزې کوئ. په ایران کې له 500 ورځو زیات کېږي چې مظاهرې روانې دي. دغه اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د مهسا امینی په نوم یوه ځوان نجلۍ چې د حجاب د نری آیت په تور نیول شوې وه، د اخلاقي پولیسو په توقیف کې مړه شوه. د هغې پلویانو او کورنۍ ویلي چې هغه د وهلو ټکولو له امله مړه شوې، خو چارواکو ویلي چې مهسا ناروغه وه او سکته یې کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ادا کېږي چې طالبانو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د پخواني جهادي قومندان او د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال کلیم الله نقیب د پلار نقیب الله اخوند قبر کیندلی او ویجاړ کړی دی. د هغه د کیندل شوي قبر ویډیو او تصویرونو په ټولنیزو رسنیو کې هم خپره شوې ده. دې کړنې یو ځل بیا په پراخه کچه غبرګونونه راپورته کړي دي، خو طالبانو دا ادعاوي رد کړي دي. یو ځل بیا په طالبانو د یو بل جهادي قومندان د قبر د ویجاړولو تور په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې په کندهار کې د پخواني جهادي قومندان نقیب الله اخوند قبر کیندل شوی او تخریب شوی دی. نقیب الله اخوند د جمعیت اسلامي ګوند د مرستیال کلیم الله نقیبی پلار دی، هغه شخص چې له طالبانو سره خورا ډیر فکری تضاد لري او په خواهی سره وسلوالې نښتې هم کړي. د نقیب الله اخوند د قبر د کیندلو تور په طالبانو پورې شوی، خو په قطر کې د طالبانو سفیر محمد نعیم په خپله ټویټر پاڼه دا تور رد کړی دی. هغه لیکلي د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د مولا نقیب اخوند د مقبرې په اړه چې مغرضو کړیو کوم تبلیغات خپاره کړي حقیقت نه لري. د دله قوله دښمن او مغرضي کړی غواړي چې په دې توګه د ولس او حکومت ترمنځ مشکلات ایجاد کړي. خو د طالبانو د دې لوړپوړي چارواکي د دې سپیناوي سره سره یو شمېر پخوانیو چارواکو او سیاسینو د دې مقبرې تخریب د طالبانو کار بللی. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپله ټویټر پاڼه دا عمل غندلی. هغه لیکلي دا ډول اقدامندانه چلند د افغانستان د مشرانو عزت چې خدای ورکړی نشي کمولی، خو د طالبانو اصلي څېره لا بربندوي. د صلاح الدین رباني په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند یو خبره کړې اعلامیه کې دا کار د موزرو اشخاصو عمل بللی او زیاتوي. دا ډول کړنې په ټولنه کې اختلافات لا زیاتوي. عطا محمد نور چې دی هم ځان د جمعیت اسلامي ګوند مشر بولي په خپله رسمي فیسبوک پاڼه دا عمل له ملي شخصیتونو سره د طالبانو دښمني بللی. هغه دا کړنه غیر انساني او غیر اخلاقي بللی او زیاتوي. دا ډول اعمال د طالبانو پر وړاندې د خلکو کرکه لا زیاتوي. د جمهوری نظام پر مهال د افغانستان د پوځ د ځانګړو ځواکونو قمندان وروستیو کې بیا د کابل د امنیت ساتنې مسؤل جنرال سمی سادات هم د دې کار په غبرګون کې په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي د طالبانو رژیم ورځ تر بلې د افغانستان د ملي شخصیتونو، ملي هویت او ملي غرور ماتولو برنامې ته ادامه ورکوي. سمی سادات د پخوانیو جهادي مشرانو د قبرونو ویجاړول د اسلام او د افغانستان د فرهنګ خلاف عمل بللی. له طالب ویاندویانو مو د دې پخوانیو چارواکو او سیاسیونو د خوراتون د نیوکو په اړه غبرګون وغوښت، خو ځواب یې رانه کړ. د ویلو ده چې له دې وړاندې هم طالبان تورن شوي چې د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود د مقبرې تیږې یې دوه ځل نړولي او تر خوا یې د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق له مقبرې د موټرو تمځای جوړ کړی. طالبان په دې هم تورن شوي چې د کابل پوهنتون د ښکلي هنرونو د پوهنځي تر مخه یې جوړه شوې مجسمه نړولې، د پخواني جهادي قمندان عبدالعلي مزاري تندیسي هم ویجاړ کړی او په یو شمېر ولایتونو کې د پخوانیو فرهنګي او ملي څیرو په تصویرونو رنګونه شیندلي او یا یې هم پاک کړي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
نن د پاکستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام پای لوبه کیږي. لوبه د استرالیا په میلبورن ښار کې په ځایي وخت ماښام 2 بجو او په کابل کې به 12:30 بجې پیل شي. د میلبورن کرکټ سټیډیوم د شاوخوا 100,000 نندارچیانو د زایدو وړتیا لري او ښایي میلیونونه نور کسان دا لوبه په ټلویزیونونو وګوري.
ام سی جی یا د میلبورن د کرکټ لوبغالی د انګلستان او پاکستان د پای لوبې کوربه ده. میلبورن 10 کاله مخکې هم په 1992 کال کې د کرکټ د نړیوال جام د پای لوبې کوربه و چې بالاخره اتلولي د پاکستان په برخه شوه او انګلستان ناهیله کور ته لاړ. خو د 2022 کال د کرکټ نړیوال جام بیا د کاملا نوي کرکټ او د دواړو هیوادونو د یو متفاوته ټیم ترمنځ ترسره کیږي. د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان جاس باتلر وایي په دې تمه دی چې ټیم اتلولي وګټیم.
We've played against them a lot recently, but of course in very different conditions.
موږ د پاکستان په وړاندې ډېر لوبې کړې خو په متفاوته شرایطو کې. طبعا چې ملبورن کې پایلوبه تر نورو سیالیو توپیر لري. پوهیږو چې د یو غښتلي ټیم په وړاندې لوبېږو چې د نړیوال جام پایلوبه کې طبیعي خبره ده. خو موږ به تر هغوی په ځان ډېر تمرکز کوو او سخته خواري کوو چې برای مو په برخه شي او خپله ښه لوبه ننداری ته وړاندې کړو.
To turn up tomorrow and give the best account of ourselves.
انګلستان د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام په نیمه پایلوبه کې د هند ټیم چې د اتلولۍ دعوې درلودې په لوی توپیر وګاټه. د هندوستان د 169 منډو هدف یوازې پیلیزو لوبغاړو جاس بټلر او الیکس هیلز پوره کړ. پاکستان هم په نیمه پایلوبه کې نیوزیلند ته ماته ورکړه. هغه ټیم چې د استرالیا په سټډیومونو کې هر لوبغاړی ښه بلد دی او د پاکستان په نسبت په جدول کې هم ښه روان و. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان بابر اعظم ویلي لکه څنګه چې په وروستیو 2 لوبو کې پاکستانی لوبغاړو وړتیا وښود دا فائنل ته هم په همدې مورال ورزی.
سٹارټ اچھا نیو لیکن اس کے بعد
مونږ ټورنمنت نو پیل کړی خو وروسته خوشبو او الکه زماریانو داسې لوبه مو وکړه. هلمن يم چې همداسې دوام ورکړو. هڅه کوو چې په همدې مورال فائنل کې هم ولوبیو.
پاکستان او انګلستان تر دې مخکې دواړه د شلو ورځو لوبو اتلولې ګټلې. پاکستان په 2009 کال او انګلستان په 2010 کال کې د دوو ټیمونو ترمنځ په 5 وروستیو نړیوالو شلو ورځو لوبو کې هم د انګلستان تله نسبتا درنه ده او 3 لوبې ګټلې.
د انګلستان ټیم د مارک وود او سام کورن په څیر له چټکو بالرانو برخمن دی او تر څنګ په توپ وهنه کې د جاس باتلر او الکس هیلز په څیر تکړه لوبغاړي لري. په پاکستان کې هم چټک بالران شاهین شاه افریدی او حارس رؤف د یادولو دي چې ورسره په توپ وهنه کې محمد رضوان او پال راونډرانو کې د شاداب خان نوم د یادولو دی. په میلبورن کې به د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام په پای لوبې سره دغه ټورنمنټ هم پای ته رسیږي. که څه هم وروستۍ څو لوبې منظمې وشوې خو په ټوله کې د افغانستان په شان د ځینو ټیمونو لوبې لغوه شوې چې د ټیم ګڼ مینوال یې ناهیلي کړل.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اړوند مليلو مشفي روغتیایي مرکز ته ودانۍ جوړې کړې. د ودانۍ جوړېږي تر اوسه د روغتیایي مرکزونو ودانۍ نه درلودې او کارکونکو یې په یو نامناسب کرایه کور کې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړي. دا ودانۍ د سویډن مؤسسې لخوا د 2.5 میلیون افغانیو په لګښت ودانېږي چې یو لسخونې یو دهلیز او نورې اسانتیاوې به ولري.
په نورستان کې د سویډن مؤسسې مسؤول ډاکټر عبدالله روان ازادي راډیو ته وویل د ملیل او مشپې روغتي مرکز چې تر اوسه مناسب تعمیر نه لري او کارکونکي په داسې کرایه کور کې خپل دندو ته دوام ورکوي چې په صحیح لحاظ د روغتي چارو ترسره کولو جوګه نه دی. د هغه په وینا چې د صحی کارکونکو او ناروغانو ستونزو ته په کتو سویډن مؤسسې ورته د مجهز ودانۍ لپاره 2.5 میلیون افغانۍ ځانګړې کړي چې په شپږو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي.
یولس اتاقونه حال لري په منځ کې چې بیا هغې منځ کې پارټیشن کېږي، د ښځینه برخه جدا او د نارینه برخه جدا. مجموعاً د دې بودیجه چې ده د دغه ټولو برخو چې هغه کویم پکې شامل دی، استنادي دیوال او دغه اضافي اتاقونه 2.5 میلیون افغانۍ د دې بودیجه ده. او دغه پروژه په اګست کې شروع شوې او امیدوار یو چې فبروري 2023 کې ختمه شي. فعلا په یو شخصي کور کې
خاغلی روانوی د ملیل او مشپی روغتی مرکز اوس مهال فری کلینیک دی، خو دوی ورته د نفوس د زیاتیدو په خاطر د اساسي روغتی مرکز په کچه ودانی جوړوي چې راتلونکي کې به پکې تر 1.5 لک پورې نفوس ته خدمات وړاندې کیږي.
چې همدغه کلینیک په حدود 2000 نفوس ته فعلاً په دغه ساحه کې قرار لري. چون دغه نفوس په نورستان کې ډېر خور اور پروت دی، نو یو فرعي کلینیک دی او وروسته بیا د نفوس په زیاتېدو سره او د ضرورت په زیاتېدو سره دا ارتقاد کوي. مونږ تعمیر ورته د بي ایچ سي جوړ کړی دی اساسي دغه کلینیک.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ کې د ملیل او مشپې کلینیک ته په داسې حال کې نوې ودانۍ جوړیږي چې اوس هم په یاد ولایت کې ډېری روغتي مرکزونه ودانۍ نه لري، چې له امله یې ډاکټران او ناروغان ستونزو سره مخ دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نن زده کړی دي، ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
کومو په یاد وی ډیر لک کلونه وړاندې بسندرې او نورې ترانې په کیسټو کې ثبت او بیا به د ټایپونو په وسیله اورېدل کېدې. که څه هم ټکنالوژي تر ډیره د دې لړۍ دوام لمنځه یوړ، خو اوس هم شاید د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ټایپ او کیسټ وي. یو له هغو کسانو چې دا پخوانی یادونه یې تازه ساتلي د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې ملا باران دی. هغه سره لسګونه د ټایپ کیسټ شته. د وایي په دې کیسټونو کې داسې هم شته چې یوه دانه یې نږدې په 30,000 روپیو ثبت شوې ده. په دې کیسټونو کې پخوانۍ سندرې، ترخوایې، ځینې نور حماسي شعرونه او نور مسایل ځای پر ځای شوي دي. ملا باران کیسه کوي چې له د چا د ټونس ډوله موټر په بدر کې 4 کیسټې وغوښتي خو د ورنه کړې. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د غزنی اندړ ولسوالۍ ملاباران هغه چې د پخواني ټیپونو په سونو کې سټي ساتلی او تلی په یوازیتوب کې اوري. نوموړی وایي له دغه پیتو سره زیاته مینه لري.
کم وزیات 3.5 دانې پیتې لرمه، زړې پیتې پیتی کنده ورتوای کندی پیتی لرم درې نیم سو شاو خادي
ملا باران کیسه کوي چې لد څخه دغه کیسټي یا پیتی په ډیرو پیسو غشتل سوي خو نه دی ورکړي
یو وخت ډیر کثیر و ما داسې اندازن 12 کلو شاخه به ومه څلور پیتی ما چې یو چا وغوښتي په هغه وخت کې ټونس موټر ورسره و نه وای هغه په هغه وخت کې موټر هم تازه پیدا شوی و غټ قیامت یې درلود لکه ما حساب وای نو اتنه لکه روپۍ قیامت درلود ما چې وغوښتي ویل دا څلور پیتی راکه زه به دا موټر تاته درکړم نو ما ورته انکار وکړم نه یې سم درکولای ما ته کې بګا سب وخندل ویل ورې که زوی ما ورته مزلم نه پکېږي
ملا باران وایي د دغه کیسټو یا پیتو ډیره برخه یې کندې دي کنده هغه پیتی ته ویل کیږي چې په لومړي ځل ثبت او بیا نورې پیتی ورڅخه ثبتېږي دی وایي له دغه پیتو سره یې زیاته مینه ده او ډیری پیسې یې پور کړې دي
او ما خپل 2000 کلدارې د یوې پیتی په ثبت باندې ورکړې چې یو چا سره یوه پیته وه نو مال د ما ته ثبت راکړه بله پیته جینې ثبتومه نو بیا 2000 کلدارې مې پرې ورکړې دي
دا نوموړي په باور چې دغه کیسټي اوس په یو نیم 2 لک افغانۍ یو پیدا کیږي
د پټو کې فرق ده کندې پټه دغه شخو عادي پټه دي 150 روپۍ باندې پیدا کیږي افغانۍ باندې نو دا پټه یو نیم لک افغانۍ 2 لک افغانۍ یو پټه قیمت لري او په ډیره سخت باندې پیدا کیږي حتی دا چې لکه دا چې یو څوک ما در سفتایي په پټه فروشي کې یو هلته در سفتایي تا چې 50000 یو لک افغانۍ خلک پیور کوي
ملا باران وایي د دغه پیتو ډیری سندرغاړي کندهاریان دي په دغه کیسټونو کې ډیری یې وفاتنامې حکایتونه او صوفیانه کلامونه ویل سوي
دغه پیتینو دي عبیدالله کنداری چې شهید سو دغه پیتی دي اعظم په نامه سید محمد په نامه نور محمد استاد اغا محمد استاد روف کنداری بس په دې نامه باندې دي دا پیتی
ملا باران وایي له دغه پیتو سره یې مینه ده نو ځکه یې دومره زیاتې پیسې پور کړي او بیا یې په دومره زیاتو پیسو نه دی پلورلي دی وایي د دغه کیسټونو له اورېدلو چې څومره خوند اخلي هغه نه په تلیفون نه په سیډیګانو او نه هم په امپیتریانو کې شته
لا پیغامونو طالبان لورپور چارواکو دې دا شاخ کوم چې کچیر دې په خپل نسان کې مسلکي خلک لري مې دا سرحدات تواسي او کچیر نه لري هغه مسلکي خلک راځي راولي چې په خو سرحدات باندې ولاړ زکه سرحدات باندې وسام ډیر زیات ظلم شروع دی لکه یادولې سو پاکستان وحشت ناکه دومره وحشت دومره زیات وحشت چې سړی په خپل نسیر راوړلای موږ ټول افغانان خوندي هلتا بنجان دی په کراچی کې لاهور کې اسلام آباد کې مسلم باغ کې او داسې نورو ځایونو کې په طالبان لوپور چارواکو باندې درجه خو نور باید چوپ پاتې نه شي او د طالبان د پاکستان پر ضد باندې رخ پورته کې او د افغانستان سفیر چې په اسلام آباد کې ناسي په هغه باندې رخ کوم نور باید ته هم چوپ پاتې نه شي دروازې باندې کې راس افغانستان ته
له دا شي زما پیغام نشر چې د یاندلو د ولسوالي مقامات روټ کله وخت طالبانو جمهوریت واخو طالبانو خراب کړی ولو اوس بیرته نه جوړېدو چاري نسته اره ورځ ټکرونه کیږي مړي پی کیږي ما هیله ده چې دا له غټو چارواکو سره شریک کړي او د یاندلو د ولسوالي روټ جوړ کړي چې خدمت یاندلو ولسوالي ته نه رسوي
زه د زابل نه پیغام پرېږدم چې د زابل په ولایت کې د تیرې ادارې د ملکی کارکونکو سره د مور او میرې چلند کیږي دلته تقریبا د امارت فراتک سره 2015 او پورې شاوخوا هغه علما چې د جوکا په سره امامتونه درلوده یا په دارالعلوم کې امامان و استادان و یا په نورو مکاتبو کې استادان و دا ټول منفق شوي دي اوس هیڅ وظیفه نه ورکوي کله چې وظیفه پیدا کې استلام د امنیتي ملي د خوا څخه نور جوابېږي د استخبارات تر ریاست خوا څخه کله چې بیا جواب هم سي پر استلام باندې دا لیکلي چې دا سیاسي مجرم دی ځکه دې په تیرې اداره کې کار کړی دی نو دا که په ټول افغانستان کې همداسې کیسه یې خصوصي خبره ده او که چیرې نه وي نو دا یوازې په زابل کې دا خو بیا د یو بام او دوه هواو خبره ده. نو دې ته باید د مشرتابه لخوا څخه هدایت وسي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
مننه چې تر اوسه سره یو د ازادي راډیو خبرونو مو واوریدل. کولای شئ د دې خبرونو او د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم واوري او هم یې ولولي. ازادي راډیو ټکی کام زموږ ادرس دی. نږدې کېږو سات